په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ساته خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هر کله غو وبخې ارکلای کوم د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د هغه پریکړې د مسودې هرکلای وکړ چې په افغانستان کې په حملو کې د ملکی خلکو په نخښه کول غندل شوی او له دولتونو غوښتل شوی چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د هم اورې چې په خونې یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جنگي جرمونو تورن په بوسنیا کې د سرب ځواکونو په خونې قومندان د هاګ د جرمونو ځانګړې نړیوالې محکمې په عمر بند محکوم کړ. خلم لای صالح محمد صالح ته غوښه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وي د شمال په 15 ولایتونو کې د وی میاشتې په مده کې د دولت نږدې 290 مخالف وسلوال وجل سوي. په هلمند کې بهرني ځواکونو د مخدره موادو څلور کارخانه بمباري کړي. د روسي د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې یو نوی قانون تصویب کړ. دا افغانستان د ملي اردو چارواکي وي په 15 شمالي ولایتونو کې د یوې میاشتې په موده کې نږدې 290 تنه مخالف وسلوال وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو سرچینې وایي په دې موده کې تقریبا 130 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دې قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې موده کې 280 تنه مخالف وسلوال وژل شوي، 180 تنه ټپیان شوي، 40 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د دوی 20 تنه نور له سپکو درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
شغل جمشیدی وای د خالد شپږنوي په نوم دغه پوزي عملیات په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سیوی دي. بلخ د میدان وردګ محلي چارواکي وای تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې د پوزي عملیاتو له کبله د دولت شلتنه مخالف وسلوال وژل سیوی. د ولی ویان عبدالرحمن منګل نن سهار رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې ویلي
په دې بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او همدارنګه هغه شته مهمات سپکې او درنې وسلې هم چې د وسلوالو طالبانو سره شتون درلوده هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د میدان وردګ د والی ویان زیاتوي په وژل سو وسلوالو طالبانو کې د هغوی قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د هلمند ولایتي اداره وایي په دې شولس ولې کې بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د نشي موادو څلور کارخانې ویجاړې کړي. د هلمند بدباتی دفتر نن په ویلامه کې ویلي چې تیر شپه په دغو عملیاتو کې د دغو کارخانو په زرګونو کیلوګرام نشي مواد هم له منځه وړل سوي دي. اعلامیه زیاتوي بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهم مرکز په نشه کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې د بوزنیایي سر پخوانی قومندان راتکو میلادیچ په عمر بند محکوم کړ. محکمې میلادیچ په بوزنیا کې د 1990 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ جګړې پر مهال د ډلې ایزې وژنې ترڅنګ په جنگي او د بشریت پر ضد په جرمونو محکوم کړ. په حق کې محکمې نن میلادیچ د جرمونو په لسو مواردو مجرم او پیژن. مشر قاضي الفونس اوري د محکمې فیصله داسې اعلان کړه:
For having committed these crimes
د دغو جنایتونو له کبله محکمه شاغله راتکو میلادیچ په عمری بند محکوموي.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید رد الحسین دغه فرمان د عدالت لپاره د مهمه بریا په توګه وستایه او میلادیچ د شر یوه نښه وبلله. د روسیې د فدراسیون شورا یا مشرانو جرګې داسې یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت کولی سي هغه رسنۍ چې له بهره تمویلیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت او ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د جرګې په غونډه کې په 145 موافقو رایو سره تصویب سو، هیچ چا ورته مخالفه رایه ورنه کړه. اوس به دغه قانون تشریح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیږل کیږي. د روسیې د فدراسیون شورا مشر ویلي چې دغه قانون د جمهوري ریاست د بشري حقونو شورا پر انتقاد د وکیلانو تر غور وروسته تصویب سو. ولسی جرګې یا دوما تیره چهارشنبه په لوی اکثریت دغه قانون تصویب کړی و چې څو ساعته وروسته د عدلیه وزارت د آزادی اروپا آزادی راډیو څو خبری سرویسونو ته اخطار لیکونه ولیږل. او د ګرجستان د امنیتي خدماتو دولتي اداره وایي د پلازمینې تبلیسی د مربوطاتو د استوګنې یوه سیمه کې په وسلوالو کسانو پسې د پیل سویو امنیتي عملیاتو له کبله لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال نیول سوی دی. د دې ادارې ویاندې نن غرمه خبریالانو ته وویل پولیس او امنیتي ځواکونه د ګڼو نورو وسلوالو د نیولو لپاره په ایسانی سیمه کې خپلو ټروریزم ضد عملیاتو ته ادامه ورکوي. د رسنیو د راپور له مخې په سیمه کې د چاودنې او څو ډزو ږغونه هم اورېدل سوي دي. دغه مشکوک کسان په دې تورن دي چې له بهرنیو تروریستي سازمانونو سره نامشخص تماسونه لري.
سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړې لیک د مسودې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په حملو کې د ملکي خلکو په نښه کول غندل شوي او له دولتونو غوښتل شوي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز د امپورټنس آف د انټرنیشنل کمیونټیز کنټینیوس سپورټ فار افغان نیشنل سکیورټی فورسز.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو د دې نظر په اړه مو چې که د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي وګړو په وړاندې ترسره شوو جنایتونو او د بشریت ضد اعمالو د ادعاو په اړه د جرمونو نړیواله محکمه رسمي څېړنه پیل کړي، په دې هېواد کې د سولې په ټکني بهیر به اغېز ونه کړي، د چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی.
دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وی او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسان چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بېګناه خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي.
د هم اورې چې د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جنگي جرمونو تورن په بوسنیا کې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان د حق د جرمونو ځانګړې نړیوالې محکمې په عمري بند محکوم کړل. د محکمې مشر قاضي حکم داسې اعلان کړ:
فور هافینګ کمیټډ دیز کرایمز The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
پرځین نور مسایل هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسو وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په حملو کې د ملکي خلکو په نښه کول غندل شوي او له دولتونو غوښتل شوي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د سیشن بې په ورځ د افغانستان په اړه د افغانستان پر حالاتو بحث وکړ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ګډ کار ټینګار وکړ. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته د دغه هیواد د وضعیت په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده ترتیب کړه. په دې پریکړه لیک کې د ملکي وګړو په نشه کېدل غندل سوي او له دولتونو غوښتنه سوي چې په خپلو خاورو کې تروریستانو ته اجازه ورنه کړي. په دغه پریکړه لیک کې په همدې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اختل سوی، خو تر دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی و چې په خاوره کې د تروریستانو ځالی سته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره له پاکستان څخه وغوښتل چې دغه پناه ځایونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو سازمان پر خپل وی پاڼه لیکلی چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ژورې اندېښنې وښودل سوې. په دې غونډه کې همداراز د هغه څه په اړه چې د نشه یي موادو د راکړې ورکړې او تروریستي فعالیتونو ترمنځ یوه قوي رابطه ګڼل سوې ده اندېښنه وښودل سوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په نیویارک کې ترسره سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د وینا پر مهال د دې پریکړه لیک د مسودې هرکلی وکړ او هغه د افغانستان څخه د نړیوالو د پراخ ملاتړ نشه وبلله.
د ریزولوشن آلسو ریافرمز
د وی دا پریکړه لیک د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ اهمیت څرګندوي او پر هغه بیا ټینګار کوي. دغه پریکړه لیک د غراز د سولې هڅو په مشرۍ کې د افغانستان د رول پر مرکزیت هم ټینګار کوي. په همدې غونډه کې د مالدیو، بریتانیا او ناروی استازو ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره د نړیوالې ټولنې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د لسګونو نورو هیوادونو استازو هم د لا ډېر ملاتړ مسله وړاندې کړې ده. په دې سازمان کې د ناروی استازو ویلي چې ګډ هدف د افغانستان ثبات او هم دا دی چې دغه هیواد د تروریستانو په امن پناه ځای بدل نسي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان استازي ملیحې لودی د افغانستان په اړه په دې غونډه کې غوښتي چې په افغانستان کې جګړې د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي او زیاته کړه هیڅ لوری نسي کولای پوځي حل لاره پر مقابل لوري تحمیل کړي. میرمن لودی په همدې حال کې له طالبان وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د عربي متحده اماراتو استازي د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د پرمختیايي مرستو او بشري ملاتړ پر برابرولو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اقتصادي برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پروګرامونو او هم د تروریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې یادونه وکړه.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د هغه پریکړې لیک د مسودې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په حملو کې د ملکي خلکو په نښه کول غندل شوي او د غراز له دولتونو هم غوښتل شوي چې په خپلو خاورو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په روانه جګړه کې د ملکیانو ته د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه عکس العملونه څرګند کړي او هغه غندلی دي. د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي وګړو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو او د بشریت ضد اعمالو د ادعاو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړي چې په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې که په حق د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د ترسره شویو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه پیل کړي، دا به په دې کې له طالبانو سره د سولې په بهیر کوم اغیزونه کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود بیا په دې نظر دی چې که یو نړیواله مهمه محکمه دغه سي وڅېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یو مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېګنه یې کوي. نور به په دې مرکه کې واورو.
تر هغه ځایه پورې چې دا شپارس کاله موږ په افغانستان کې دغه حالت څېړو او د نږدې نه ګورو، د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې، نړیوال په بشري حقوقو د څار کمیسیون، د هاګ نړیواله محکمه، دغه ټول په یو خلې دي. هغه په دې معنا چې دلته کوم حکومتونه چې په دې شپارس کلونو کې و، دوی عدالت د امنیت قرباني کړی دی. په دې معنا دوی دلته پښتنې او ګرویګنې نه کولې چې کمنګ په دې مسایلو باندې تمرکز وکړو نو امنیت خرابېږي. هغه متاسفانه امنیت ته هېڅ ګټه ونه کړه، امنیت نور هم خراب شو. اوس زه دا ویلی شم که چېرته دلته د هاګ نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، پدې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغه هم پیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوی ده.
د سولې عالی شورا لګړو سره موږ غږیدل، دوی په دې نظر دي چې کچری د هاګ نړیواله محکمه د جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړي، دا به د سولې په بهیر کوم اغیز ونه لري. تاسو وایئ چې دا به مثبت اغیز ولري په دې معنی چې د جګړې ښکېلو خواوو چې یو عمده طالبان دی هغوی ته به وښيي چې په افغانستان که د ترسره شو جرمونو باز خواست کیږي، یعنی په دې معنی چې عاملین یو مرجع شته چې هلته ک نه راکاګل کیږي، حداقل په غیاب کې خو یو فیصله صادریږي. د افغانستان سولې عالی شورا ورې دغه مثبت ګام په توګه نه بولی؟
په تاسو سره به وایم چې د سولې عالی شورا په تیرو تقریبا وو کلونو کې هیڅ یو مثبت ګام نه دی اخیستی، او کله چې یو مثبت ګام د نړیوالې ټولنې لخوا اخیستل کیږي دوی هم ترې ډار لري. هغه په دې معنا ډار لري که چېرته دلته سوله رامنځته کیږي یا د نړیوالې ټولنې لخوا دلته پختنې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې په دغې لانجې باندې ډېر مثبت تاثیر لري. هغه په دې معنا دغه اړخونه چې په جنګونو کې دا شپاړس کاله ګډ و، دوی پوهېږي چې دا مسله اوس په نړیواله کچه څېړل کیږي. د سولې عالي شورا یوازې زما په نظر په دې تیرو اوو کلونو کې دوی معاشونه اخیستي دي، امتیازونه اخیستي دي، هغوی دې ته زیات لیواله نه دي چې دوی د کوم نوښت وکړي او افغانستان کې د سولې رامنځته کړي. هغوی په دې چورت کې دي لکه څنګه چې دا ټول کارونه نړیواله ټولنه کوي، یوه ورځ شاید نړیواله ټولنه دې مشورې ته ورسیږي چې دلته سوله راشي. بدبختانه که دوی نوښت کړی وای، دوی به د دې غږ سره خپل غږ یو ځای کړی وای او نړیواله ټولنه به په دې نور هم تشویق شوې وه چې دلته هغه کسانو څه په دولت کې، څه د دولت په مخالفت کې چې دوی جرمونه کړي دي او د دوی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو ککړ دي، دوی باید محکمې ته راکش کړي. اما متاسفانه دوی د خپل مقام او موقعیت خاطر دا رقم سرګندونه کوي.
حاجي صاحب سید داود، په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر قربانیان ملکی وګړي دي، په حملو کې، په ځنموجونو کې حملو کې دوی په نخښه کیږي. بل اخره یو مرجع باید د دغه کړنو د دوام د مخنیوي غم وخوري او په افغانستان کې د جنایتونو مخه ونیسي. آیا فکر کوي چې د حکومت مشرانو په سطحه اراده وجود نه لري؟
زما پان باندې یو شمیر کسانو چې واکسین په دې تیرو څو لسیزو کې جنایتونه کړي دي او لاسونه یې د بېګنا افغانانو په وینو رنګ دي، هغوی اوس هم په دولت کې دي، هم د سولې په عالي شورا کې دي. هغوی په هیڅ صورت سره د دغسې پښتنو او د دغسې څارنو ملاتړ نه کوي. په دې چې د هغوی خپل مقام او موقعیت هغوی خپله تر پښتنې لاندې راځي، اما عام ولس په دې نظر دی چې دلته پښتنه نه اوسي، دلته عدالت نه اوسي، په هیڅ صورت سره نه سوله راځي، نه امنیت راځي، نه د خلکو اقتصاد ښه کېږي او دا څو چې د دې خبرو مخنیوی کوي یا د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو ټولې پاړول باندې دوی ځان سره جفا کوي او د افغانستان ولس سره جفا کوي.
د چارو کتونکو حاجی سید داوود چې په دې اړه نظر څرګندو چې آیا په افغانستان کې د ترسره شو جنگي جرمونو او د بشری ضد اعمالو په اړه د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې رسمي څېړنې ته اړتیا شته کنه؟ په دې اړه موږ سره نور خپل نظر او معلومات شریکول. دغه راز وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د نن ولایتونو ته پر سفرونو سربیره دغه راز د افغانستان له افغانستان بهر یو شمیر هیوادونو ته هم د سفرونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا اندونیزیا ته تللی او له هغه هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د مرستې غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ او پلاوی اندونیزیا ته تللی چې د سولې په برخه کې دغه هیواد مرسته وغواړي. نور حال د عصمت سروان په راپور کې.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په هلو ځلو کې به برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی ته د انډونیزیا ولسمشر همداراز وویل تاسو له انډونیزیا څخه د افغانستان په سولې کې د رول لوبول غوښتنه کړې. انډونیزیا هم تیار ده چې ستاسو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په خپل معنی کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوی سره په کتنه کې شمنه وکړه چې د شخړو د حل کولو په برخه کې به خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د کریم خلیلی په مشرۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوی سره د انډونیزیا د ولسمشر په کتنه کې د دغه هیواد مرستیال ولسمشر یوسف کالا، د مذهبي چارو وزیر لقمان حکیم سیف الدین، د سیاسي قانوني او امنیتي چارو د همغږي وزیر ویران تو او د بیلابیلو مذهبونو او همکاریو لپاره د انډونیزیا د ولسمشر ځانګړی استازی دین سیامو سعودین هم حاضر ول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سږ کال د اپریل په 15مه انډونیزیا ته لاړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې دغه هیواد له تجربو سره بلد شي. ښاغلی غنی د اپریل په 16مه د جاکارتا په ستر جومات کې دغه هیواد له سترو دینی عالمانو او مفتیانو سره وکتل او د زغم او مدرنیزم په اړه له هغوی سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دغه تر ټولو ستر اسلامي هیواد وغوښتل چې د افغانستان په سولې کې رول ولوبوي. د ښاغلي غنی له سفر وروسته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغله او له افغان چارواکو سره د اسلامي دینی عالمانو د یوې غونډې په اړه خبرې وکړې.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې له تصویب وروسته ولسی جرګې ته د نوي 1490 مالي کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال د مالی وزیر وویل چې په دغه بودیجه کې هغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه شوې چې په کې د بیا رغونې کارونو ته ډېره اړتیا شته. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې لکه د تیر په څیر بیا هم د دغه نوې وړاندې شوې بودیجې په اړه ځینې انتقادونه درلودل. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل به سال پر راپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت د مشرانو جرګې له تایید وروسته د 1490 مریض کال د بودیجې مسوده د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اکیل حکیمي د چهارشنبه په ورځ دغه جرګې ته د یادې مسودې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1490 مالی کال په بودیجه کې تر ډیره هغو ولایتونو ته پاملرنه شوې چې پراختیایي چارو ته پکې ډیره اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی حکیمي وویل د 1490 مالی کال بودیجه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د حکومت لیدلوری
ټاکي. پدی توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د آئنده مالی کال ملي بودیجه مسوده چې د هواد اقتصادي دیدګاه انکشافي پروګرامونه او د حکومت د راتلونکو څلورو کلونو مصارفاتي پلانونه احتوا کوي. د ولسی جرګې قدرمن رئیس او ټولو وکیل صاحبانو ته وړاندې کیږي.
ښاغلی حکیمي د ولسي جرګې له وکیلانو غوښتل چې د روان مالي کال بودجه دې په یو مشخص او معین وخت کې له ارزونې وروسته تصویب کړي، څو په وخت سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. دا 1990 مالی کال بودجه په ټوله کې 301.1 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 93.1 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودجه جوړوي چې 12.5% د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودجې د وړاندیز شوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودجه مشرانو جرګې او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 مالي کال بودجه د مشرانو جرګې د غړو له تندو انتقادونو سره سره د روانې اونۍ د سه شنبې پورې تایید شوه. د دغې جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځانګړې شوې بودجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم یو شمېر وکیلانو د 1990 مالي کال په بودجه کې ناانډولۍ او په وخت دغې جرګې ته د نه وړاندې کولو له امله سخت انتقادونه وکړل. د دغه جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي په یو میاشت کې ناممکنه ده چې بودجه دې په سمه توګه وارزول شي. دی وایي هغه حکومت چې په خپل وخت سره بودجه نشي معرفي کولی، نو موږ څنګه کولی شو چې دا توقع ورڅخه وکړو چې دا بودجه د خلکو په خدمت کې ولګوي. د یوې میاشتې په موده کې ولسي جرګه څنګه کولی شي چې دغه بودجه په دقیقه توګه وارزوي او د تصویب رایه ورته ورکړي؟ ښاغلی بشر دوست وایي حکومت باید بودجه د مالي کال په څلورمه روبه کې ملي شورا ته ولیږي، نه دا چې یو میاشتې نوي مالي کال ته پاتې وي. د ده په خبره کوم رقم چې د مالی وزیر لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شول هغه د اقتصاد له نظره ناسم، مصنوعي او غولوونکي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر یوې اونۍ پورې به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو مرکزونه ارزیابي او په نښه شي. د دې کمیسیون د عملیاتي چارو د برخې مسؤلینو نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې په 23 ولایتونو کې د رایې ورکولو مرکزونه ارزیابي او تایید شوي دي، خو د افغانستان روانو حالاتو او د غراز د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ورستیو جنجالونو ته په پام سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا چندان خوشبینه نه ده چې دغه انتخابات د په ټاکلي وخت ترسره شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په رپورټ کې اوري.
تغییر خیلی عمده نیست، فقط 3 مرکز است. تصویب است
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو په دریمه علني غونډه کې د وو ولایتونو لپاره 1408 د رای ورکولو مرکزونه ارزیابي او تایید کړل. د دغه کمیسیون عملیاتي مرسیاله او سرپرستا وسیمه بدغیسی وایي د رای ورکولو مرکزونو له ارزیابۍ څخه یې هدف له شخصي ځایونو څخه عمومي ځایونو ته د رای ورکولو د مرکزونو لیږدول او معیارونه په پام کې نیول دي. اغلی بدغیسی د چهارشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل تایید شوي مرکزونه ورستی دي، خو په دې برخه کې د خلکو غوښتنې او ځینې وړاندیزونه هم ارزیابي کیږي.
امروز مجموعاً 1408
دا وایي د ولایتونو 1408 مرکزونه د تایید او تصویب وړ وګرځېدل، یعنې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 ولایتونو ارزیابي بشپړه شوه او 11 پاتې نور ولایتونه هم موږ هیله لرو چې په راتلونکي علني غونډه کې چې د اونۍ په پیل کې به وي بشپړ شي او د رای ورکولو مرکزونو ارزیابي بيخي بشپړه شي. د ارزیابي په سیمه کې د عملیاتي ټیم او جی ایس انټرنیټي سیستم په اساس کیږي چې د هر ولایت لپاره د نفوس او مساحت لمخې د رای ورکولو مرکزونه تعینوي. د نوی ارزیابۍ لمخې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د رای ورکولو مرکزونو انډول برابروي، یو کیلومتر فاصله او د 200 رای ورکونکو شمیر د شرایطو په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درې مالنی غونډه کې د بادغیس، پکتیا، پنچیر، خوست، کاپیسا، میدان وردګو او هرات ولایتونو د رای ورکولو مرکزونه تایید کړل، خو د پکتیکا، ننګرهار او کندهار په اړه چې ډېری مرکزونه ناقص شمیرل شي وو د بیا ارزیابۍ پریکړه وشوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دې کار ته په کتو وایي کمیسیون باید د رای ورکولو مرکزونو له ارزیابۍ مخکې د رای ورکونکو لیست چمتو او د هغې له مخې د رای ورکولو مرکزونه تعین کړي وای. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید خپل کارونه د لومړیتوب له مخې ترتیب او اجرا کړي.
معیار کې متوازن سازی است نفوس باشه تا فعلا نو نال فیرست رای دیندار نداره. وایي د متوازن سازۍ یو معیار نفوس دی. دوی چې تر اوسه د رایه ورکوونکو لیست نه لري، د هغوی په نفوس به څه پوه شي؟ دوی باید خپل کارونه او چمتووالی تعریف کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې انتخابات کله ترسره کیدونکي دي. دا هڅې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي لمریز کال د سرطان میاشتې 14 نېټه د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړې ده. خو فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروګرامونو ته په کتو دوی په ټاکل شوې نېټه د انتخاباتو د ترسره کېدو اټکل نشي کولای.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پخوانی یوګوسلاویا د کورنۍ جګړې د جنگي جرمونو تورن په بوسنیا کې د سرب ځواکونو پخوانی قومندان د هاګ د جرمونو ځانګړې نړیوالې محکمې په عمري بند محکوم کړ. ملادیچ د پخوانی یوګوسلاویا د 1990 کلونو په انترس کې د بشریت ضد اعمالو په ګډون په ډله ییزو وژنو تورن وبلل شو. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورکاوري.
په حق کې قاضي الفانس اوري پر ملادیچ دا محکمه حکم ولوست.
For having committed these crimes.
دا د جنایتونو لامل دا مجلس شاغله رات کوم لادیچ په عمر قید محکوموي. کوم لادیچ پر ځان لګیدلې تورن رد کړی دي. رات کوم لادیچ په 1990 میلادي کال کې چې په پخوانی یوګوسلاویا کې کورنی جګړه پیل شوه، د هغه د دشمنانو له لوري د بوسنیا قصاب بلل کېده. پر هغه تور لګیدلې و چې په ولس موردونو کې قتل عام، د بشریت ضد جرمونه او جنگي جرمونه ترسره کړی دي. په محکمه کې نن قاضي وویل چې هغه په لسو مواردو کې مجرم دی. رات کوم لادیچ ناری او مغال پیل کړل چې لامل یې قاضي د حکم لوستل بند کړ او غونډه یې تعطیل اعلان کړه. ملادیج له جنجال سره سم د محکمې له خونې وایستل شو. قاضي وویل موږ جلسه تعطیل ده. شاغلی ملادیج به د محکمې له خونې وایستل شي. شاغلی ملادیج موږ غونډه تعطیل کړې ده.
Mr. Mladic is re-adjourned. Curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Mladic da 1915 miladi kal pa julai ki da Srebrenica pa sima ki da lashto laja atazara bosniyai sarayo pa dalaiza wajan toran wo. Pa Srebrenica ki qatli am pa Arupa ki da yehudano tar dalaizi wajani holocaust rusta تر ټولو ستر بشری ضد جنایت بدل شوی دی. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني د نازی رهبرانو د محاکمې لپاره د نورنبرګ تر محکمې وروسته د اول وار و چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر رات کوم لادیچ نننۍ حکم د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال د جنگي مجرمینو د محاکمې د یو فصل خاتمه ده او 15,000 کسان هم تر قانوني څار لاندې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ورسته برخه ته نږدې شوې او اوس بل اسمه څاروان او ورچې د کرنې د سکتور په برخه کې څه پرمختګ شوی دی. یو جرمني کمپنۍ غواړي چې برقی تراکتورونه تولید کړي.
په جرمني کې یو کمپنۍ برقی تراکتورونه جوړ کړی دی. دا تراکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقی وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي، خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلد کمپنۍ چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي، د لیتیم په بیټری چلیدونکی تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نمیشی او ټاکل شوی دی چې راتلونکي کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور اتش پته هاس پاور یا 500 کیلو واټ قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همدارز دغه تراکتور 1650 ولټ بیټری 100 کیلو واټ ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په سلو کې اتیا چارجیږي. د فند کمپنۍ په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
په همدې سره دا خبری منجله هم پایته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو وروستۍ خبری منجله پاتې ده. زما همکاران سټډیو ته راغلي دي. سلطان محمد سرور خبرونه وړاندې کوي او سید سمی عباس هم د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې دی. عباس خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت